مخکې به کور په کور خزینه کارکون کې د صحت په برخه کې ګرځیدلې د کرونا ضد واکسین به ورکولو چې هغه هم اوس بند شوی دی او ډیری کورونو کې ناروغان شتون لري چې هغوی حتی د کلینیک ته د تګ وس نه لري. شخصي روغتونونو پیسې خو هیچا سره نشته، د اقتصاد صفر سره ضرب دی. د خلکو مشکل په دې سیمه کې ورځ په ورځ زیاتیږي.
سایما خو ګڼې چې دم غړې هم د کلیو بانډول خځو سره په آنلاین ډول د دوی د ستونزو په اکله مشوره کوي. وایي چې له بده مرغه په یو شمیر لرو پرتو سیمو کې اوس هم له خځو سره هر وخت په تیره بیا چې دوی ماشوم نړۍ ته راوړی وي، د ځینو کورنیو لخوا داسې چلند کېږي چې هغه مناسب نه وي.
مثلا په دې پوهېږي چې ښځه کله حمل اخلي هغه د هغې بچه هم مثلا دو ورته پاملرنه وکړي، یا کله چې هغه ولادت کوي بیا وروسته د ولادت نه مثلا هغې ته څه رقم پاملرنه وکړي، څه رقم تغذیه کوي، څه رقم غذا ورکړي، ورته څنګه ډاکټر ته بوځي، څنګه کلینیک ته بوځي. او ځینې کورونه چې په لور پرتو سیمو کې دي، یعنې هغلته بېسوادي حاکمه ده، یعنې سواد نشته، مکتب نشته، تعلیم نشته. نو په هغې کورو کې همیشه د ناوې نه رقم کار اخیستل کېږي، لکه د څاروي غوندې که هغه مریضه وي که هغه جوړه وي. نو چې کله یوه ښځه ولادت کوي او حتماً درېمه څلورمه ورځ پورې ورته ګوري، بیا ورته چې چېږه شکار وکړه ګڼ کور دی، حتماً په هغې باندې په اوړه مثلا هغې کې ډېر ترانه کارونه پېکي، شاخه کارونه پېکي، مرمالداري او د قانوني کارونه پېکي، قانوني کورونه دي. نو اکثر ښځې په دغسې مشکلات کې اخته دي او کوي. د پلارو کورونه اکثر داس وختو کې د خپل اولاد نه به حمایت نشي کولی، ځکه دا رواجونه داسې دي چې ماشوم باید میړه کره پیدا شي او ښځاتمن باید میړه کره اوسېږي. نو دغه مشکلات دي چې دا کار باید دوی ونه کړي، ځکه دوی باید پوه شي چې کله ښځه ولادت کوي تکلیف یې اول خو دا شي هغه بېچاره کله مثلا ماشوم یې په ګیډه کېږي، څه رقم چې پاملرنه هغې ته وشي، څه رقم چې هغه تغذیه شي، څنګه دوا ترسرګي وشي، دا باید لاړه شي، واکسینونه باید پوره شي، میاشت میاشت ته باید ډاکټر وګوري او ماشوم یې وګوري، د ماشوم وضعیت وګوري، حالت یې وګوري. د هغې شیانه خو خلاصه ده، ځکه مخکې مونږ اولیه کومکونه ده په کلو بانډو کې لرو، اوس فکر کوم چې میډوایفن په ډېر سختۍ سره پیدا کېږي. په دې خاطر باندې چې کله به دوی ولادت کوي اول خو ولادت هم دو غیر صحیح دی، مطلب دا چې دایا یا مونږ تاسو ورته څوک چې ولادت ورکوي، یعنی هغه ایجوکیټډ ښځه نه ده، نو یعنی تعلیم نه دی کړی چې هغه څه رقم ولادت ورکوي. کله ماشوم ځای شوي، کله مور ځای شوي، او کله متاسفانه مشکلات ډېر زیات دي چې کله مور مونږ روغتون ته رسوو په بد حالت سره مخ کېږي، نو روغتونه پورې ځای کېږي نه پاتې کېږي، ځکه موټر امکانات نشته، د خلکو اقتصاد ډېر زیات خراب دی. خو بیا هر پار صورت کې په کور کې ولادت کوي او ولادت غیر صحیح دی، کله ماشوم ته مثلا نوم خراب شي، یا تیتانوس شي، یا مور تیتانوس شي. نو د هغې نه وروسته بیا که دا مور بېچاره استراحت هم ضرورت لري، قدم څلوېښت ورځ پورې باید درانه کارونه په دې باندې ونیشي. نو فامیلونه دغه شی نه مراتوي، ګڼو کورونو کې ورته وایي چې مثلا اکثر نوبت وي په کار باندې، جالب خو دا وي چې نوبت وي، نن به ته ډوډۍ پخوي، صاحب زه پخوم، نن به ته کالي انځي، صاحب زه انځم. ګڼو کورو کې دغه رواج شته، متاسفانه.
بلې، له رواني اړخه کله چې یوه مور ماشوم نړۍ ته راوړي، دا څومره حمایت ته ضرورت لري، هم د خبرو لخوا، هم له فزیکي اړخه چې په دې باندې کار ونیسي، څومره دا دې ته ضرورت لري چې باید دې ته پاملرنه وسي.
ګوره، ښځه هر دین چې ماشوم راوړي، اته که هغه مثلا واده نه وي کړی، عادت ماوار مریضي وي، دا یو خاص پاملرنې ته ضرورت لري. دې کې یو خاص تغیرات راځي، تمافت نظر نه دې کې تغیرات راځي. او دا چې مور ماشوم پیدا کوي، نو دې ته ډېرې پاملرنې ته ضرورت پدې ده، ځکه چې دې وجود نه یو بل انسان پیدا کېږي. فکر وکړه، هغه کلسیم د دې په وجود کې کمیږي، د پوره وینې ته ضرورت لري، د پوره ویټامینونو ته ضرورت لري، هر څه ته ضرورت لري، چې باید دغه ټول شیان ته یو فامیل رسیدګي وکړي او پاملرنه ورته وکړي. او په اول قدم کې مسؤلیت یې د مېړه دی، بیا په دویم قدم کې مثلا د خواښې، د خسرو څوک شپکو کې مشران دي ورسره اوسېږي. نو په دې خاطر باندې دوی باید ورته جدي پاملرنه وکړي، هم د دې خوراک ته، هم د دې استراحت ته. درانه کارونه باید پرې ونیشي په هغه وخت کې، خصوصا په درېو میاشتو پورې درانه کارونه باید خودداري وکړي، دې باندې ونیکړي. او وروسته د ولادت نه باید خاص پاملرنه ورته وکړي، ځکه چې په انده کې دا وکولی شي نور ولادتونه په نورمال شکل باندې ترسره کړي. دا خاص پاملرنه ته ضرورت لري.
بله، ولی پیوش میر کورنه یو که لخدو سره داس چلان کیگی سمه ده منگو تاس پکلی باندو که دیس کورنه لرو چه غدوی داغا دی پوه ساته چیتوی پا دی نپویگی مگر یوش میر دیس کورنه دی چه اغا دی پوه ساته الوڑه ای مگر بیام اغا کم چه خپلی لور تا غواری انگور تا نغواری یو دول دوگونه چلان دو سره کیگی اصلی علاتی تاسی چگرنه ای
داری بان منگو تاس یو ضرب مسال رو یک با مده هوا کنه تعلیم نشتون ده کنه او بایم ناچ مثلا یا سره تعلیم لری متعدد معلومات شدون لري په دې اکل شي خزه په حالت کې سرقه مال تر مخېږي او که چېرته به دا سره یا دا کور ام تعلیم لري او ام پوه شمه غاهي لري بیا دا کار سره کې خدای خپل خو دغه تاثیر خو لري د خزه په وړاندې تاثیر خو لري چې په کورونه کې تر سره کېږي ور سره او خزه د انسان په څنګه کتل کېږي ها ته په خاص موارد کې چې ضرورت لري په اندرن ته دا ضرورت لري غذا ته دا ضرورت لري دوا ته دا ضرورت لري سرحد ته دا ضرورت لري تفریح ته دا ضرورت لري خې خبرو ته نو دې سره نه کېږي تخپله تاثیر خواره دې چې پر سره کېږي د خوسر
دلته څومره قدر رامنځته کېږي دغه مور بل ورځ جوړیږي په رقم چې خاص ولا کې سخت ورځې تیرې کړي کې ډېر زیاتې ستونزې تیرې کړي بل اخره دا راپورته کېږي او کار کوي څومره دلته قدر رامنځته کېږي او پر اتلونکي کې بیا کورنۍ ژوند تریخيږي بل اخره دا مور بیرته د کور خلکو سره هغه ښه کولو ته زړه نه کېږي
خب مقدر هم دغسې نه راپیدا کېږي کله چې یو مور مریضه وي کله چې یو څوک نوی کور ته ځي واده کوي نو کله کله مونږ ګورو کله وراندار ملامت شي کله اندرېندې ملامت شي دوه طرفه کله کله انده ملامتې وي یوازې سنم چې اندرېندې او واقعا اندکه کوي کله کله انګورګانې مثلا کوي تاوتریخوالی د فامیل سره کوي خو دا وقدې د همدغسې نه راپیدا کېږي همدغسې نزاکتونه چې کله کور ته پیدا شو دې ته پاملرنه ونشي دې ته توجه ونشي او دې سره بد سلوک وشي نو دې اتمان خدای په زړه کې پیدا کیږي بیا چې کله دې تم چانس په لاس ورسي دا بیا نه کار کوي بیرته د خپل سرګانۍ سره د خپل لورونو سره د خپل خواښ سره د خپل خسر سره د خپل اندران سره او دا کور کې خدای خواښ به داسې فکر وکړي چې زما لور لرم نن که دا زما کور دی د بل کور نه راغلی ده زه دې توجه ونه کړم سبا زما لور وادېږي او بل کور ته ځي شاید زما د لور سره همدغسې وشي او همداسې کېږي څومره تجربه چې زه لرم څوک چې په خپل کور کې خپل انګور نه ارامه کوي څوک چې خپل کور کې خپله ورنده نارامه کی پاینده کې دغه ادم تاسو نارامه دي
bale no padagasi aw waziyat ke ba korane o ta tsweil wala ruche aga yaw bala mashura khabara da wai karda me garda no ya waqt bala khramda chaland ki gi usara tsweil tasilari da dawal korane o ta
زه تاسو کورنۍ ته دا ویل لرم که ستاسو پردی خور لور خپل زوی ته کوئ نو که ستاسو دغه زوی نه وي نو دغه پردی خور لور تاسو کرنه راتله اول خو په دې شکر وباسئ چې زوی لرئ ځکه خلک چې زمن نه لري د هېچا لورګانې د هغو کره نشته نو چې کله تاسو په دې پوهېږئ چې زوی لرئ او زوی ته ځئ یو ځای کې خپل وي کوئ اوله کې چې زه بیا ډېر ښه صفتونه ورته کوئ د خپل ځان د خپل کور د خپل زوی خو کله چې دا جلکې دلته راشي تاسو کره کله راوې راشي بیا نو روي ته تغیر ورکوي همیشه کوشش کوي چې مثلا زوی ته داسې ذهنیت ورکوي چې ښځه در باندې زور نه شي چې زوی کله مېړه یوه خبره وړاندې ښځو منی الوې دا ښځه ده په مسله وي دی د ښځې منی و ځینې نور لقبونه به یې ورته ورکوي که نه نو دا هغه حالت دی چې کله چې کور تاسو راواده وایي کور ته راځي فکر کوي چې هغه هم ستاسو اولاد شو هغه ستا د زوی په نوم ناسته ده هغه ستا اولاد دی او ستا آینده ټول همدغه انګور سره ده ځکه خپلې لورګانې ودېږي زه بل کور ته ځي په هغې به بل کور آباد وي ستا کور چې آباد دی په دې انګور د آباد که چېرته ته پرې مهرباني وکړې ته پرې ظاهره اوسې ته ورسره ښه روی وکړې ښه سلوک ورسره وکړې په اویلو کښې شاید هغه ستاسو د کور په عاداتو بلده نه وي شاید تاسو د کور په ناسته ولاړه بلده نه وي دا هر څه باید مهستې مور ته یې باید ورته ور وښیې ورته وایوي نو که کله دغسې روي نه تاسو کار واخلئ نو انسان تابع د احسان دی دویم چې کله مثلا تاسو زړېږي تاسو د خپونه غورځېږي دی مجبور مکلف ته دغسې خدمت تاسو وکړي لکه د خپل مور پلار خدمت چې کوي ستاسو خدمت یعنې باید دویم حتمان یې کوي نو ښه خبره همدا ده چې کله انګین ته راواده وي تاسو من حیث د یو انسان من حیث خپل اولاد هغې ته کوم حقونه چې په خپل اولاد ته یې غواړي هغې ته هم باید په خپل کور کې ورکړي
بله که هغو انګورګانو ته یو څو خبرې تاسو ولرئ چې ورته چلند دو سره کېږي د خسر په کور کې کله چې ماشوم نړۍ ته راوړي نو هغه کوم رویه چې له یو ناروغ سره باید وسي دوی سره نه کېږي دوی ته به تاسو څه ویل ولرئ
یعنې کله چې ماشوم په یو کور کې پیدا کېږي دا یو خاص حالت دی د روغ خزه او د ناروغ خزه ترمنځ باندې متزارره دا هغه هغه خبره غټه ونخلی تشویش ورته ونی کی اول خدای دا چې هغه په خپل مشکلات خپل مل سره مطرح کی ځکه بهترین همراز د سره په ژوند کې اما خزه قاوند دی خپل مل ته ورته چې د حل لار ورته پیدا کی چې به هم کې کې دیش مثلا د خپل په یي خپل خوا سره کې نه خپل خسر سره کې نه خپل ستونزه ورته وي او په آرامۍ دا غوښتنه وکړو کی چې به هم کې حوصله دی کی ورته او حوصله بهترین مشکلات بھی حل شی منتا دسنی شی چھوین خاصا یعنی دسکارو تلا سوئی چی یعنی سبب دلی دی مدزی شی پراوانی تکلیف وقت شی یا خلین خاصا یوچ شی او خوری زنی خزم آدی دلی دلی دی آتا کورو کیا پین نا خوالل چی کلا بڑی ویتنگ شا پین بھی خوالدو یا بھی دادی دی مگر کان دا واغان خوالد یا بھی خپل راک دلا چوچا ولو اندا خاصا کی سنو مادی وجا کی سنو اندا کا کورن دی شی دا آدنا کا مخل کو کورن دی چی ماشین بیجی بلا خرای دو پجون کی ناکامی کی دا کار بھی دو انی کی او صدا بھی دو خوی کی او دی خبرو آتو روزدار بھی دی وحال دار پیدا کی کی دی شی خپل کلار کور سر دا خبرو شد کی دا او حمایت اللہ سکی او مشان را شید مشان سر کی ترسو دی سن زحل کی نام دا غیدار تا زک اسمو دی سنہ
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اوړنو او ستونزو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8 په دې لاره چې ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو تر بیا هې چاره
آزادی میلمه د آزادی میلمه پروگرام درنو اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم د آزادی رادیو له یو بل میلمه سره نن زه عصمت څاروان خواله کوم میلمه مو رفیع نورزاید کرنی په برخه کې ډاکټرا لري په کابل جنوبی کوریا او بریتانیا کې زده کړې کړې دي ښاغلی نورزاید په پیل کې په دې اړه راته وایي چې چیرته زیږیدلې او لومړنۍ زده کړې چیرې کړې دي
زه د کابل په ښار کې دنیا ته راغلم په کال 1990 کې نو موږ داسې یو متوسطه کورنۍ و چې پلار مې پانتون کې استاد و نو بیا وروسته دغې نه زه ولاړم مکتب ته هملته په کابل ښار کې د مکتب تر څنګ به موږ دکانداری کوله خیرخانه کې د طالبانو تیر حکومت و نو اقتصادي وضعیت ډیر سم نه و خو ښه دا و چې موږ ټولې کورنۍ درس ته مخه کړې وه درس ته اولویت ورکولو نو بیا زه کابل پوهنتون زراعت پوهنځی ته ولاړم زراعت پوهنځی نه چې کله فارغ شوم بیا زه هملته زر استاد مقرر شوم ما تصمیم هم دغسې و چې کله پوهنتون ته ولاړم نو په همدې نظریه و په همدې ځان ته مې یو موټیویشن ورکړی و چې زه باید ډېر درس ووایم تر څو چې دلته استاد شم بیا د پلان سره سم همدغسې شول زه استاد شوم هغلته
ولې چې استاد شې د دې لپاره چې پلار مو هم استاد و
اصل خبر داسې و چې رښتیا وي د ما د زراعت سره چندان علاقه نه وه او دا په افغانستان کې ډېر دغسې پیښي چې یو رشتې ته ولاړ شي چې هغه یې خوښه نه وي نو بیا هغلته ما وایي چې اوس خو راغلی بله کومه چاره خو نشته چې ځان ته یو انرژي ورکړي ځان ته مثلا یو شوق پیدا کړي چې دا پوهنځی سمه ووایي نو بیا استادان مې ولیدل نو پلار مې ولید نور مې ولیدل رضا دا ښه کار دی چې مثلا زه که وغواړم دلته په دې آیډیا درس ویم چې زه باید استاد شم یا که استاد نشم د هغه کسانو نه په زراعت کې وم چې په ټاپ لیول کې وم نو بیا باید ښه درس ویم نو بیا په دې مفکوره مخته ولاړم، هغه یو حد ډېر حد نتیجه هم ورکړم.
تاسو ویل چې له زراعت سره مو علاقه نه وه، نو له څه سره مو علاقه وه؟ ستاسو زړه څه غوښتل چې
والا خو چې کله د ځوانان خداسې وي چې په افغانستان کې خصوصا یو بل ته ګوري، اگر رشته چې انتخابوي واقعتو سره سم تصمیم نه نیسي، هغه څه شیان ښه ورته ښکارېږي چې ډېر په مارکیټ کې داسې ښایسته ښکاره شي. خو د ما پلار به ما ته ویل چې نه، داسې رشته ویه چې مثلا افغانستان ته به درد وخوري. هغې زه ډېر تشویق کړم زراعت ته، مثلا وی که زراعت نه وایې وترنري ووایه، داسې رشته ویه چې هغه وطن هغې ته ضرورت لري. نو بیا هم ما د هغې ومنله، خو بیا مې هم دغسې د زړه نه ومنلی. ما دریم انتخاب یا څلورم انتخاب زراعت کړی و، خو چې بیا وروسته کله کې داخل شوم بیا پوه شوم چې رښتیا هم والا دا خو ښه رشته ده.
فکر کوئ چې مهمه دا ده چې کوم رشته وطن ته په درد خوري؟ دا مهمه ده او که مهمه دا ده چې په کومه برخه کې یو څوک ښه استعداد لري؟ یعنی که فرضاً یو څوک له یو موضوع سره یوې برخې سره علاقه ولري، شاید لوستل یې ورته اسانه وي که څنګه؟
او دا ښه خبره ده، دا ښه خبره ده. په نړۍ کې مثلا د ماشومتوب نه خلک څیړل کیږي چې مثلا دا په کومه ساحه کې ښه استعداد لري، بیا هڅه کیږي چې په هماغه رشته کې دوی درس ووایي. منتها بیا په افغانستان کې ډېر دغسې نه ده، مثلا شی چې ته غواړې هغه ډېر کم وخت پیښېږي چې ته هغې ته ورسې. خصوصا پخوا چې مثلا په کانکور امتحان کې به رقابت ډېر شدید و، او تا مثلا که هغه رشته دی چې لوړې رشتې وای یا تا چې خوښې وړ رشتې وای هغې ته نه کامیابېدلې. خو د هغې ترڅنګ دا ډېره مهمه ده چې هره رشته چې وایې هغه باید سړی سمه ووایي.
بلکل
په دې معنی چې مثلا که اوس په افغانستان کې، په کابل کې یا په هر دنیا کې چې مثلا ګورې که یو څوک مستری دی، هغه مستری ډېر ښه کامیاب دی چې هغه ډېر پوه دی. یا به ما مثلا ملګرو ته وایي چې مثلا د اختر په ورځو کې به ما کتل ځینې خلکو به د سرونه جوړول که نه سلمانیان به وي، په یوه سلمانۍ به څلور ورځې نوبت نه و که ډېر درواغزن نه شم، ځینو به بېکاره ناست و. دا په دې خاطر چې هغې په هغې خپل مسلک کې ځان مطرح کړی دی، هغه په هغه خپله رشته کې پوه دی. نو زه ګمان کوم چې هره رشته چې سړی ویایي، طبعا علاقه خو مهمه ده، خو د علاقه تر څنګ هغه باید ښه ووایي، هغې کې باید داسې یو ځای ته ورسیږي چې ته رقابت وکړلی شي.
داسې ځینې وایي چې په افغانستان کې ډېر پام تیوري ته ده، عملي کار نشته په زده کړو کې. د کرنې د پوهنځي وضعیت څنګه و؟ آیا کافي ځمکه وه چې تجربې په محصلین وکړي؟
تا یوه حده پورې کابل پانتون کې عملي کارونه ول، خصوصا په هغه کالو کې چې ما زده کړې کولې 2008 نه تر 2011 چې زه هغلته وم، د کابل پانتون که ښې پروژې وې، امریکایي پروژې وې چې هغوی به هم لابراتوارونو ته یوه اندازه سپورت کول، هم به په ساحه کې عملي کارونو ته زمینه مساعده وله. منتها خو بیا هم که ډېر وای لا به ښه وزویم.
تاسو د ازادي راډیو د میلمه ډاکټر رفیع نورزی خواله اورئ.
آیا د تحقیق لپاره هم شرایط برابر ول چې مثلا بیلابیل تخمونه باندې تحقیق وکړي یا بیلابیلو نیالګیو باندې تحقیق وکړي؟
متاسفانه موږ د کومه وخته چې ما ته رایادیږي په افغانستان کې موږ د تحقیق دپاره خاصه کومه بودیجه نه درلوده. حال دا چې مثلا نور هیوادونه که سړی مثلا کوریا ته وګوري یا اسرائیل یا مثلا نور هغه هیوادونه چې په تحقیقاتو کې لوړ مقام لري، هغه یوه د هیواد یوه لویه برخه بودیجه تحقیق ته مشخصه کړي، چې متاسفانه د کابل پانتون کې موږ د دې شي سره ډېر په ستونزه کې وو. حتی موږ هغه زراعتي فارم چې وو هغه کوم خپله عاید چې درلوده، مثلا هغه اضافي مواد یا محصولات به چې تولیدول، سیستم داسې جوړ و په افغانستان کې چې هغه عاید به یې بیرته دولت ته ورکوله. یعنی هغه کوم پیسې چې د تحقیقاتو نه ګټل کېدلې د یاد فارم نه هغه بیرته د فارم عامر نشوي کولای چې په ځای کې مصرف کړي. دواوري تا غوښتنه کوله او هغه غوښتنه بدیم دومره ډیر وخت نیول چې کال په تیر وای او تاته هغه ضرورت ورته خوم راتل. نو هدف دا چې اقل ته یو امکانات نه وو، د مالی امکانات نه وو، د مالی امکانات ترڅنګ هغه کومه ټکنالوژي چې ضرورت وي هغه نه وي.
تاسو ویل چې ابتدایي زده کړې مو د طالبانو په لومړۍ دوره کې وکړې، بیا جمهوریت شو، پوهنتون ته لاړې، ډېر لوی تغییر راغی په دې منځ کې. د دې تغییر په منځ کې به حتما ځینې په زړه پورې یا جالبې خبرې هم تاسو لرې، در په زړه کېږي خو ووایست.
ډېره غټه لاسته راوړنه چې جمهوریت درلودله هغه زده کړو ته ښه توجه وه. سیاسی لحاظ مثلا تیر حکومت که چه کم چو کسان و طبعا مخالفین بملری، طرفداران بملری، منتها یو لو یا لاسترارو نیداوه چه دیر خلق تربیه شول، دیر خلق و پا نریوال و پنتونو که ماستره و که دکترا و که پا دی آخر و که کالو که تقریبا مو پا هر رشته که متخصصین در لودل خارجی متخصصین دیر کم شوی و او که تا مقایسه که مثلا اول و کارو جمهوریت تا چکل یا وړا فابریکا به و مثلا په صنعتي فابریکا به و دغه کارمندان به د همسایه ملکو، خو په اخرو کې مو په هر رشته کې متخصصین درلودل. خوشاله وم او زه هم مثلا د هغه ځوانان نه يم چې ماته د تحصیل زمينه مساعده شوه، خارج ته د تګ و راتګ زمينه مساعده شوه. نو طبعا دغه تغییر ډیر مثبت وو، ډیر مثبت وو او توجه تعلیم ته ډیره شوی وای ما په نظر. طبعا مثلا د نامنی لحاظه شاید ټول افغانستان کې نه و، امکانات یې نه و، محدودیتونه و، ولی په مجموع کې د دولت یا د نړیوال ټولنې هوډ دا و چې باید زده کړې وشي او زده کړو ته توجه وشي.
لیکن زما اصلي سوال دا دی چې په خپل پر دې دوران کې کومه داسې خاطره لري کنه؟
یو شی چې ډېر ښه خوان به ما ته راکولو د جمهوریت په اولو کالونو کې یا وروسته، دغه اسهاره به چې ووتلې د هلکان او نجونې چې به کله مکتب ته تلل، خصوصا کابل په ښار کې ډېر ښه منظم یونیفورم به یې و، ښایسته ټولو به مثلا یو رنګ یخنقاقونه اغوستي و، هلکانو چې آبي رنګ و ډېر وخت، انجونو به ډیر ښایسته تور کالی اغوستي و، سپین به ټکرای و. نو داسې یو ډیر ښه احساس به یې درکه، داسې یو د خوشحالۍ احساس به یې درکه چې ټول خلک ډیر په مینه مکتب ته ځي. بیا وروسته د دغه اوس دوره کې چې زه کابل پانتون کې وم، متاسفانه خلک به ډیر په شوق او په علاقه پانتون ته نه راتلل او مکتب ته هم همدغسې. هدف دا چې یو تفاوت دغه د کالیو په اغوستلو کې و، شاید دا مثلا د مادي لحاظه یا مثلا د هغې لحاظه ډېر ښه نه وي، منتها چې کله خلک ویني چې د یو آمادګۍ سره ځي صنف ته، د یو آمادګۍ سره ځي مکتب ته، نظر دې ته چې مثلا ته خوب را پاڅېږي او منډه کې صنف ته، نو دا ډېر تفاوت کوي کنه.
د جمهوریت په دوره کې اکثر استادانو ته زمینه مساعده شوه چې نور زده کړې وکړي او ډېر استادان یې بهر ته واستول دي نور زده کړو لپاره، تاسې نه لاړئ؟
لومړی چې کله مقرر شوم کابل پانتون کې، بیا یو رقابتي پروګرام و، یو درې څلور میاشتو لپاره زه ولاړم امریکې ته. په هغه رقابتي پروګرام کې امریکې ته ولاړم، هغلته یو فیلوشپ کې ما ګډون وکړ چې شپږو ایالتونو کې تاو شوم، د امریکې پانتونونه مې ولیدل، اتا زینو پانتونو کې ما ته زمینه مساعده که چې یو ساعت لاړ شم په صنف کې خبرې وکړم د افغانستان په هکله، د افغانستان د هغه تعلیمي برخې په هکله. نو بیا مې هغه د پروګرام د ټیچینګ میتودولوژي په هکله و چې یو زه نوی استاد شوی وم، نو ما سره یې ډېره مرسته وکړه چې زه بیرته راغلم او هغه شیان چې ما هلته ولیدل په افغانستان کې تر ډېره حده تطبیق کړم. بیا وروسته 2014 کې زه ولاړم جنوبي کوریا ته، جنوبي کوریا کې مې ماستری وکړه. 2014 کې بیا بیرته راغلم افغانستان ته او یو ډېره ښه لاسته راوړنه چې ما د جنوبي کوریا نه درلوده هغه د دې کچالیو یو رقم وایرس فری یا پرته د ویروسه تخمونه دی ډیر واړه د هغه تولید مزدک چې په افغانستان کې متوي هدا کوشش وکړي شروع کو متاسفانه هغه بیا ټکنالوژي پیدا نشو امکانات یې مساعد نه و چې هغه مو دود وګرځو سفرونه می هم ډیر وکل ورکشاپونو کې هم ګډون وکل ځینې کانفرنسونو کې هم په مختلفو هیوادو کې ګډون وکړ نو طبعا ښه امکانات وو.
تاسو د ازادي رادیو د میلمه ډاکټر رفی نورزی خواله اورئ.
تاسو د کچالو یادونه وکړه، شاید ډیر نور شیان هم چې په افغانستان کې له خلکو تجربه کړي نه دي، په دې دوره کې داسې شیان تجربه شول. مثلا زما خپله په یادېږي املوک، دا په افغانستان کې نه و کله چې موږ پاکستان ته لاړو هلته، لیکن اوس ګورو په افغانستان کې رواج دی. یا دا خورما د اوس د افغانستان په یو شمېر جنوبي ولایتونو خصوصا هلمند کې رواج، همداسې زعفران، ځینې شیان په دې شلو کلو کې رواج شول. داسې ستاسې کوم شی په یادېږي چې استادانو یا محصلینو له بل ځای نه راوړي وي او دلته رواج کړي وي؟
طبعا طبعا، سره چې یو بل ملک ته ځي هغه که استاد وي که د دولت کوم بل چارواکی وي یا حتی مثلا یو تجار وي یا یو عادي کس وي، نو سره چې یو بل هیواد ته ځي هغه ته یو شی ګوري، هغه که مثلا د اجتماعي لحاظ وي یا مثلا که تخنیکی وي یا کوم نوې ټکنالوژي وي هغه راوړي سره افغانستان ته. مونته دغه کوم شان چې تاسو مشخص کړ، مثلا د گرین هاوسونو جوړول چې په داخر کې رواج شوی او خصوصا په فراه کې په کابل کې دا یو ښه لاسته راوړنه وه چې تر ډېره حده مثلا په فراه کې خلکو د ایران نه وسایل راوړل هلته یې انستالول او ښه نتیجه یې ورکړې وه. نو همداسې ځینې تخمونه وو، مثلا د جنوبي کوریا نه د سویبینو تخم په افغانستان کې راوړل شو، هغه معرفي شو، ډېر ښه د پروټین منبع ده، غوښه سره مثلا هغه کوي رقابت کولی شي، هغه غریب کسان چې مثلا غوښه نشي اخیستی استفاده کولی شي د هغوی د پروټین ضرورت پوره کړي. نو همداسې په هر رشته کې طبعا سړی یو شی راوړي او استفاده یې کوي په افغانستان کې یا په هر هیواد کې.
په پوهنتونونو کې پخوا دا شکایت و چې اکثر استادان لکچر ورکوي، کتاب نشته، دا مسله تر څه حده پورې حل شوې او تاسو په خپله په دې برخه کې څه کار
کړی وی؟ هغه ستونزه رښتیا هم وه. کوم استادان چې نوي زده کړو ته ولاړل بهرنیو هیوادو کې درسونه ووي، هغوی نوي کتابونه راوړل، ډېرو یې وژباړل، نوي ټکنالوژي معرفي کړله، نو دا لړۍ دوام لري. اوس هم ځینې کسان شته دي چې او د افغانستان دولت هم دغه د لوړو زده کړو قانون داسې و چې هر استاد باید یو نوی کتاب وژباړي یا تبه کی نوی کتاب خپور کی. نو بل دا و چې د افغانستان د پانتونونو کوم کوریکولم چې و، کوم مفردات د مضامینو چې و، هغه هم کال په کال تغییرېدل، تغییرات به پکې راوستل، اما کوم ټیمونه به چې جوړېدل. نو تر ډېره حده دا شی و، خو د دونه به هم سترګ نه پټه و چې ځینې ډېر زاړه مواد هم استعمالېدل او هغه به ډېر وختونه به داسې و چې ځینو پانځیو کې یا ځینو ډیپارټمنټونو کې ځینې سپین ګیري استادان، ځینې مشران استادان یا به یې د خپل موقف نه استفاده کوله چې زم دغه مواد درس ورکوم، او ځینو ځوانو استادانو ته به یې چانس نه ورکوله چې هغوی د هغوی ځای ونیسي، یا به یو رقم د احترام د لحاظ ځوانانو ډېر جرأت نه کوله چې مداخله پکې وکړي. نو خیر، هغه ځینې کمې ستونزې دغسې پېښېدلې. نو
اوس تاسې په څه بوخت یاست؟
زه د دوه درې کاله د طالبانو حکومت کې په افغانستان کې وم، درسونه مو ورکول، خو منتها د ما ماسترۍ او وخت ډېر وتلی و، نو ما ښه وګڼله چې زه باید ډاکټرا ته ادامه ورکړم. نو زه په دې لټه کې شوم او یو ډېر ښه چانس ما پیدا کړ په انګلستان کې چې زه ډاکټرا وکم. نو الحمدلله زه موافقه شوم چې په 2023 کال کې راشم انګلستان ته. نو اوس په یو ډېر ښه پانتون کې چې دی یو کې په ساته پلاسو خو پانتونو کې دی درس وایم نو بوخت یم په خیر سره چې پی ایچ ڈی تکمیل کم نو بیا به وروسته ګورو په خیر سره چې د وطن حالات سره کم کیږي او زه څه وخت فارغېږم بیا به دغې مخې نه تصمیم نیسو چې باید مثلا نورم تحصیل ته ادامه ورکړم که بیرته وطن ته ستون شم یا که کوم بل تصمیم ونیسم.
دلته چې تاسو زده کړې کوئ مخکې مو یادونه وکړه چې جنوبي کوریا ته هم لاړې هلته مو زده کړې وکړې توپیر یې څنګه درته معلومیږي د دې ځای د هغه ځای مشکل یو خو شاید د منابعو تفاوت دی د مالی مسلې مشکل وي چې تاسو مخکې وویل چې د تحقیقاتو لپاره پیسې نشته نور څه توپیر تاسو ته ښکارېږي او فکر کوئ چې دغه تفاوتونه په اسانه کېدای شي په افغانستان کې حل کړي یعنی دغه ښېګڼې چې دوی لري دغه موږ کولی شو په افغانستان ته انتقال کړو.
د جنوبي کوریا سره که تفاوت وښیو د انګلستان یا مثلا د افغانستان سره په انګلستان کې ډېرې بودیجې شته د تحقیقاتو دپاره چې هغه محصلین د هغې نه استفاده کولی شي با وجود دې چې مثلا انګلستان یو زراعتي هیواد نه دی. د افغانستان دپاره که موږ انتقال کړو څه شی هغه زه کېدای شي ووایم چې د تحقیقاتو سره مینه ده د تحقیقاتو سره مثلا نږدې پاتې کېدل دي نو په افغانستان کې متاسفانه اوس هم چې مونږ وو اکثره کتابونه چې لیکل کېدل یا مثلا لکچرې چې ورکول کېدلې هغه به د کتاب د مخې نه وې یعنی یا به تحقیقاتو نتیجه به هم چې استفاده کېدله د نورو هیوادو د تحقیقاتو نه به استفاده کړېده معنا ده چې مونږ چې کوم تخمونه استفاده کول خصوصا د سبزیجاتو دپاره ما همکاران که دا غږ اوري مثلا د سبزیجاتو دپاره موږ په افغانستان کې تولید شوی تخم بیخي اس لرونه د غنمونه یا یو څو نور مشخص بوټونه چې د هغې تخمونه تولیدیږي نور تخمونه په افغانستان کې نه تولیدېدل تحقیقات نه پی کېدل نو په هر رشته کې که موږ یو ریسرچ بیسد ریزلت نه استفاده وکړو دا به ډېره ښه وي او آسانه ټکنالوژی هم شته دی چې موږ هغه وکولی شو په افغانستان کې استفاده کړو شاید اوس ما ته داسې مشخص شی را پیاد نشي چې دغه شی موږ باید افغانستان ته انتقال کړو.
فکر نه کوئ چې د تدریس طریقه یا شیوه ده د زموږ او د دوی د تدریس شیوه ډېر فرق لري فکر نه کوئ چې که وطن ته ولاړ شئ په دې شیوه کې تغییر راوړي؟
ساروان صاحب بیا هم راګرځو ستونزه ته چې هغه ستونزه د امکاناتو ستونزه ده کابل پانتون کې به چې موږ درس ورکوله په یو صنف کې 300 نفره کې ناستل 300 نفرو ته ما خپله درس ورکړی دی پرته د دیر چې مثلا یو پرمختللی صنف وي یا مثلا کافی اندازه لاود سپیکر وي یا مایک وي یا کوم بل سیستم د صنف د کنټرول وي نو هغلته به ته مجبور وې دومره په جیګ آواز به د درس ورکوله چې هغه آخرین محصلین چې ناستی هغه یې واوري یا په ځینو وختو کې به استاد چې یا به سپینګیری و یا مثلا آواز به یې ډېر جیګ نه و هغه به نو داسې یو صنف و چې استاد به خپل کار کولو نو شاګردانو به خپل کار کولو کنه د تدریس دپاره امکانات ته ضرورت شته هدف دا چې باید لابراتوارونه وي څه شی چې په صنف کې تیوري لوستل کېږي هغه باید عملي محصلینو ته وښودل شي کوم شیان چې موږ دلته ګورو نو د هغې استفاده به هغلته ته یوې اندازې سخته وي او ته یوې اندازې به نه وي سخته منتها یو شی چې کېدای شي زه هغه تاسو ته ووایم هغه دا دی چې په افغانستان کې محصلین تر دغه آخره چې زه راتلم مثلا د کابل پانتون په سطحه شاید ووایم چې ډېر داسې محصلین پیدا کېدل چې تر اوسه یې یو ایمیل نه درلوده که نه فیسبوک به استفاده کولو یا مثلا تیک تاک نه به کار اخیسته د نور شان به کار اخیسته خو چې ایمیل یا رسمی آدرس ده چې یو هغه هغه رسمی کمیونیکیشن باید یو شاگرد او یو استاد وکي هغه هیڅ هیڅ رواج نه درلوده نو د ټکنالوژي نه استفاده د نویو امکاناتو نه استفاده او په وړو گروپونو ویشل کېدل د مثلا احسایه به موږ غلطه زده کوله اما خوانه احسایه و چې د تخته د مخې نه بم یا مثلا فرمول بم په کتابچه کې لیکل او ضرب و تقسیم و ډیر آسانه سافتویر چې اساسات به امغه وي طبعا اساسات باید سړی زده کی اساسات باید امغه د کتابچه او د حساب او د تخته نه زده کی هغه اساسات باید زده وي چې ته وکولی شي د نورو سافتویرونو نه استفاده وکړي د پروژکتور نه د پریزنټیشنو نه دغه شیان دي چې د زده کړو سره یا د تدریس سره مرسته کوي
زمونږ اکثره محصلین چې خصوصا د کرنې له پوهنځي فارغیږي نو ټوله ماموریت غواړي چې په یوه دفتر کې کښېني حال دا ده چې دوی باید لاړ شي کلیو ته بانډو ته کاروانګرو سره مرسته وکړي یا خپل ځمکې آبادي کړي په دې برخه کې څه وایې ستاسو نظر څه دی
ډېره مننه څاروان صاحب ډېرې ښې خبرې ته مو اشاره وکړه په ځینو اروپایي ملکونو کې شاید تاسو هم ورسره مخ شوي وئ کوم محصلین چې د کرنې محصلین دي هغوی چا چې مثلا په کرونده کې ژوند نه وي کړی یا په کرونده کې کار نه وي کړی هغوی لیږي یو دیقان ته چې دیقان سره یو څه وخت اوږه په اوږه کار وکړي وروسته د هغې دوی کولی شي چې مثلا فارغ شي یا یې هغه مثلا په کریډیټو کې ورته شمیري یا یې مثلا یو اساینمنټ ورکوي یا یې د هماغه پروګرام برخه ده چې دوی باید په کرونده کې کار وکړي نو همدغه ستونزه موږ په افغانستان کې هم لرو خصوصا لکه ما غوندې یو چاته چې په کابل کې یا په کوم بل لوی ښار کې پیدا شوی وي او هغې هیڅ وخت زراعت نه وي کړی نو د هغې دپاره زراعت لوستل او بیا د زراعت نه استفاده کړل یو څه ستونزمن وي د بلې خوا بیا ځینې ځوانان چې د کلي نه راځي هغه ښه په زراعت پوهیږي ځینې وختونه دا رښتیا ده چې زه ووایم چې د ځینو استادانو نه په ځینو تخنیکي مسایلو کې یا مثلا عملي شیانو کې ډیر پوهیږي خو دوی بیا څه کوي چې کله فارغیږي دوی په زراعت شرمیږي یو د محصلینو ترمنځ یو منفی خبره به هم وه چې یو بل ته به یې دیقان باسواد ویل چې هغې وخت کې موږ په شرمېدلو خو وروسته د هغې زه پوه شوم چې مثلا اصل زراعت همغه دی چې دیقان یې کوي خو ته من حیث یو متخصص باید یو څه شی زده کې یو څه شی د تحقیق نه لاسته راوړې چې په هغه عملي ساحه کې چې دیقان کوي د هغې سره یوځای شي تر څو چې د هغې حاصل جیک شي نو چې د ما که زه خپل مثال ووایم زه چې کله فارغ شوم کله چې استاد شوم په اولو کالونو کې ما درس ورکولم ډېر په کانفیدنس به مې درس ورکوله او خو مونتا داسې شیان به ما درس ورکوله چې ما په خپله نه و لیدلي ما په خپله هغه عملي کړي نه وو نو بیا ما تصمیم ونیو چې نه دغسې نه کیږي دا هم ته ځان غولوې او هم محصلین غولوې نو بیا ما یو لس جیری به مځکه واخیستله ما یو زراعتي فارم پکې جوړ کړه ما د پغې کې یو ډېر تجارتي لوی باغ کېنوله چې درې نیم څلور زره د مڼو ونې دي پکې او پغې کې ما کوم آخري تغییرات چې په نړۍ کې وو کوم نوې ټکنالوژیګانې چې وې ما پغې کې عملي کړلې هغه مثلا د ونو تعداد به پخوا په یو جریب کې شپږ شپېته دانې وو خو ما په یو جریب کې شپږ نیم سوه اووه سوه دانې ونې کېنولې یعنی هم د ونو ترمنځ فاصله کمه کړه هم د قطارونو ترمنځ فاصله کمه کړه نو کوم باغونه چې پخوا به په شپږم کال په اووم کال په حاصل راتلې کومې ونې چې ما کېنولې هغه په دویم کال په درېیم کال په حاصل راغلې نو هدف دا چې محصلین چې فارغیږي هغه باید ځان ته یو کار پیدا کړي کار مثلا یو وړوکی فابریکه چې په هغې کې ته روب تولید کړي په هغې کې ته اچار تولید کړي یا ته یو وړوکی ګلخانه جوړه کې یا د چرګانو یا وړوکی فارم جوړ کې کېدای شي د 200-300-500 چرګانو نه ته شروع وکې. نو همداسې د مثلا د ځمکني توتانو یو فارم جوړ کې، په هغې کې هم ته ګټه کوې، هم یو څو نفرو ته زمینه د کار مساعده کوې. نو ځوانان باید وظیفې ته معطل نه وي، خصوصا په فعلي شرایطو کې چې موسسات یو څه کم شوي دي، د دولت په چوکاټ کې د کار زمینه محدوده شوې.
ډېره مننه استاد،
سلامت اوسئ.
خالی کول گرانا کول گرانا وغم عزت تر سیدل گرانا کول گرانا کلی چمبرانو کی نامدار سڑائی نمانی پر سنگ باندی غدار سڑائی غم دران دران بوجو نوڑم درد نوڑم ساپ سر دہر چاپی غور نوڑم درد نوڑم تخو ہم زمایو سخاتر کوا وہ جانا نلش پما نظر کوا مجلون منم مجلون منم حاغ پلیلاو جگر خون منم مجلون منم.